دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ کلتوري خبرونې او زمونږ خصوصي اوونیزې خبرونې به هم اورئ. و اړومبه د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر. او اړومبه د مشال له خبرونو سرټکی د باړې تحصیل قبایلي لوی جرګې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سپاه قبیله د خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه ستنه کړل شي. د سند پولیس وایي چې د کراچۍ ځینې روغتونونه یې ژوبل شوي افغان طالبان نیولي دي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. تیره ورځ د پیښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه وشوه. د جرګې ګډونوالو حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیله بې کوره شوي خلک د خپلو سیمو ته ستنه کړل شي. د جرګې یو مشر سینیټر مومن خان مشال ریډیو ته تیره ورځ په دې اړه وویل:
د آرمی صابیم مونږ تاون کوو، د ملک د نور زمور خلکو صابیم تاون کوو، خو که د مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه دپاره بیا احتجاج هم وکړو. په سینټ په فلور باندې به یې کوو، د اسمبلی په فلور به یې هم کوو.
بړه کې د حکومتي عملدارۍ پر ځای کېدو نه پس نورې قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي، خو حکومت د سپاه قبیلې نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د شوي تاوانونو په مد کې 2,00,000,000 روپۍ غواړي، نو ځکه جبرن خپلو سیمو ته ستنېدو نه ایثار کړل شوي دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوه کړی دا چې د کراچۍ ځینې روغتونونو کې داسې طالب وسلوال نیولی دي چې په افغانستان کې ژوبل شوي ول. تېره ورځ په حیدرآباد ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی جمالی وویل:
ابھی دو چار بہت اچھی کامیابیاں ہوئی ہیں جس میں
پدی ورستے کی منتری سلور ڈیر خی بریا وتر لا سے کڑی دی چلا گئے ڈلے نہ یو ہم دا خل کو نی ولدا چے پا افغانستان کی پزینو نہ خطو کی ٹپیاں شیوی او دل تد کراچی پ بلا بل وقت نو کی درمل نل پار بستر شیو من ہوئی نی ولی دی
علاج کے لیے ہم نے پکڑ لی ہے.
غلام حیدر جمالی د دغونی ول شو طالب وسوالو د شناخت پاڑا نور سر نتی ویلی. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځایي کمانډر مقبول داوړ داوه کړی چې تېره ورځ یې د پاکستاني پوسټ د استخباراتو د ادارې ISI یو کارکوونکی بشیر احمد خان پانسی کړی دی. مشال ریډیو ته په یو ستل شوي ویډیو کې یو کس د مرینه پر اساس ځوړند ښودل شوی چې وسلوال یې د ISI کارکوونکی بولي. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. اشټن کارټر پر ماښام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دي وویل: پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه چاودنه کې لاس لري که نه چې د کندوز روغتون یې ویجاړ کړ او 22 کسان یې ووژل. امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې، هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډزې پرې وشوې. دا پوځیان چې نه غواړي نومونه یې افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي ډزې وکړې، خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه چاودنه چې روغتون یې ویجاړ کړ د دې الوتکو په ډزو به شوې وي او که نه. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله. شامی فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په زرغوني ښار په المیره کې یو 2000 کلن زوړ ګنبد تباه کړی دی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. په المیره ښار کې د دا ډول لرغوني آثارو لرلو سیمې په نړیواله کچه تر ټولو مشهورې سیمې دي چې د روان کال د مۍ د میاشتې راهیسې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپله ولکه کې اخیستې دي. د بشری حقوقو د سار د شامی فعالانو ډله وایي چې دغه ګنبد تېره ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځکه تباه کړی دی چې دغه ګنبد په دیوالونو سنهري کشیدکاري شوې وه چې د دوی په اند غیر اسلامي ده. ډاکټرز وداوت بارډر یا د بی پولي ډاکټرانو سازمان ویلی دی چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه یې تړلي دي. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې د دغې پیښې د آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی. د دغې سازمان جنرل مینیجر کریسټوفر سټاکس ویلی دي چې غالب ګمان دا دی چې یو جنګي جرم سرزد شوی دی او موږ غواړو چې د یوې خپلواکې نړیوالې ادارې لخوا د دې پیښې پوره او صفه پلټنې وشي. د دغه سازمان په وینا په دغه پیښه کې د عملی د 12 کسانو په شمول 10 نور کسان وژل شوي چې مریضان وو. افغان چارواکو ویلي وو چې د اکتوبر په 3 نیټه د روغتون کومه ودانۍ په نښه شوې، یاغیانو پکې مورچه جوړه کړې وه او افغان سرتیري او ولسي وګړي ترې په نښه کېدل. خو د بی پولي ډاکټرانو سازمان دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې هغه مهال په روغتون کې هیڅ ډول وسلوال موجود نه و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې میندني ختیځ د تباهیانو د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډېر ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلی اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نور هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یاغیانو پر ضد د سپتمبر د 1 نیټې نه د روس لخوا د هوایي بمبارۍ نه پس دا د شامي ولسمشر لخوا لومبۍ څرګندونې دي چې مخې ته راغلي. خو تېره ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روس لخوا هوایي بمبارۍ یوه سنګینه غلطي بللې ده. بلخوا روس ویلي دي چې په تېر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 10 هدفونه په نښه کړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کله تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. پیښور کې قبایلی جرګې غوښتنه کړې ده سپا قبیلې بې کوره شوي خلک دي په غیر مشروط توګه خپلې سیمې ته ستانه کړل شي.
یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله ده هغه جبران نوی سره شوی ده او واپس نه پرېږدي. لکه بازار هم د کوم سپا سره تعلق ساتي مین لارم په کوم سپا کې تللی رو.
د پښتونخوا په اف آر بنو سیمه کې د امن جرګې یو بل مشر وژل شوی دی.
د امن لشکر جوړ شوی وو د هغې مشر وو په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید وو چې باور باندې کېدلو.
او امنیتي چارواکي وایي د کراچۍ د ځینې روغتونونو نه یې ټپي شوي وسلوال طالبان نیولی دي. نور هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوریدونکو وړاندې دینا چې په پېښور کې د قبایلي جرګې حال درکو. ورزو اسلام آباد ته چرتن چرا سره احمد الله زمونږ همکار د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ځان خبرو چې سو ونې وړاندې په مینا کې د حج په موقع کومه بده پېښه شوې وه په هغې کې د وژل شوو کسانو شمېره کوم ځای ته ورسېده او په دغه اړه باندې حکومت څه ګامونه اخلي د دغه خلکو د لواحقینو لپاره؟ احمد الله تاسو ستړي مو شوې امسارم په خیر.
خدای دې وکړي شاهین ډیره مننه. څنګه چې تاسو د مینا حواله سره پوښتنه وکړله نو دا مهال پاکستانیان هغه پاکستانیان چې څوک حج ته تللي او مینا په پیښه کې مړ شوي د هغې شمېره 6 ته رسېدلې ده. د مذهبي امورو لخوا چې کوم تازه اعداد شمار جاري کړی شوی دي نو د هغې ویلي دي چې په دې 6 کسانو کې 9 کسانو د وژنې پخلی شوی دی او دغه کسان چې کوم دي په مکه کې خاورو ته سپارلې شوي دي او نور 20 کسانو د وژنې اطلاع چې کومه ده هغه وزارت ته ورکړلې شوې ده. خو د دینه علاوه 6 کسان اوس هم داسې دي چې هغه به درک دي او هغه د پاره چې کوم سر چې کوم د هغه په لټن کې دي هغه روان دي. په حواله سره حکومت چې کوم دی هغه د اسلام آباد نه چې کوم د قومي اسمبلی غړي جوړ شوی هغه د یو کمیټې مشر هم جوړ کړی دی او هغه لګیا دي دلته چې څه په هلته تحقیقات کیږي کوم کسانو چې څوک ورکیا څه نو دلته نه لګیا دي هغه وخت شمیره هم جاری کوي او چې څه پرمختګ شوی داغی په حوالے سره مطبوعات سره هم معلومات شریکي خو شاهین زدا ویما چې په مینا په دی پیخه کې تقریبا وصل ویخ کسان چې کوم د پاکستان سرتارو قرون کې هغه جوبل شوی هم وو
د کی احمد الله د بخنه غوړم د کی د پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان سشمیره شته چې د سمره حجان صاحبانو
داسې شمیره خو دی او کوم شپږ ویا کسان چې بل دینو په دې کې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د حجانو شمیره هم پکې خزياته ده د کی مطلب د پیښور سره او د خیبر پښتونخوا مختلف او ضلعو سره چې کوم دي هغه حجیان تعلق لري هغه چې مړه دي دینه علاوه یو شمیر د خیبر پښتونخوا د بلوچستان حجیان چې کوم دي هغه بې درک هم دي او هغه لپاره دی چې کوم دي پلټنې هم شروع کړې دي او هغه دغه کې چې آیا دا کسان په کوم دي کې خو وسه پورې په کوم بې درک کسان چې شپېته یادول کېږي نو هغه پلټنې روان دي او په دې کې د خیبر پښتونخوا هم ډیر کسان شامل دي خو حکومت دا هم وایي چې موږ وسه پورې درې سوه شپږ حجیان چې کوم دي هغه ورکو نو هغه خپل خپلوانو سره ملاو کړي دي او هغه دا پیدا کړي ولې د شپېته د پاره لګیا دی کار روان دی
ډیره مننه کوم محمد الله خورز دل غواړم دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش د اتوار پر ورځ د پیښور په حیدرآباد کې د خیبر جنسی د باړی سیمې قامی سیاسي مشرانو یو لوی جرګه وکړه دغه جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صفا قبیلې بې کوره شوي خلک دې بغیر د شرط نه خپلې سیمې ته ستانه کړي شي د باړی بازار مهمې لارې دې پرانستل شي او دوی د خپل حقونه ورکړل شي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکوي
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر جنسی د باړی یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړی نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپلو کورونو ته ستانه کړی شي په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
مین دغه جنډا ده د سپوی کوم واپسی خپل کورونو لا به عزت تور باندې او د بړې بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بړې نه واخله تور ته پیرې د غیریا د کول اول دی چې د الوکي خلکو له سهولتونه ملو شي خلکو له ډیر زیات تکلیف دی
او یو بل مشر شاه فیصل پریدی د دغه جرګي پاړه وویل
اوس د واپسی لون شلو خلکو واپسی روانه شولا تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله هغه جبران نو سره شوی دا واپس نه پرې کېدل کا بازار هم د کوم سپه سره تعلق ساتي مین لارم په کوم سپه کې تلیرو او سپه په خپل هم پاتره نو دغه وجه نه دا جرګان دغه پر ټولو فردي او اتفاقي جرګار او غوښتل چې دا خبرې دی یو کوم نه دی دی په پارټی نه دی دی یو کس نه دی او یو په کوم پر تړل نیم نه دي شت د خلاف چې کوم جنگ او هغه سپه کوم نه کړو نه سپه کوم مسله ولا کا
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سېنات غړي مومن خان پر دې وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو
مونږ لګیا یو په هر ځو کې چې کوم ځو کې د مونږ د خبره راغلی رو مونږ بکې د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړي سلام کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره ته کړی رو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو د ارمی صاحب مونږ تاون کوو د ملک ته نور زمور خلکو صاحب تاون کوو خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج هم کوو په سینټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به هم کوو
یاد د ویچ په دې ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري کای مشوي دا او زیاتره کې بلې ورته ستنې شوې دي خو یوازې سپاه کې بلې ته پولیټیکل چارواک ویلې دي چې په دې سیمه کې د فوزي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولې دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي خو سپاه کې بلا وای چې دوی دې جرمانې لند ول وس نه لري او بغیر څه شرط دي دوی خپل کورونو ته ولي گل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا فرهاد شینواری راپور مورید په قبایلی سیمو په چارو کې پاتې کیږي په نیمه قبایلی سیمه بنو کې وسلوالو د امن جرګې په یو مشر سید علي وزیر بمی برید کړی دی په برید کې قبایلی مشر وجل شوی او د هغه یو زوی سخت ټپي شوی دی د دې وړاندې هم په هغه درې ځله بریدونه شوی وو وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده زبیح الله شفق نور تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخکر او یو مخاور قبایلی مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلی مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د نیمه قبایلی سیمې بنو لخاره بهر د ټوچي ناله په سیمه کې د امن لخکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشر و چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې د پیښې په اړه وویل:
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې باور باندې کېدلو. مخکې هم د ګاډۍ الوزول شوی و خو دې پکې بچ و. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې ماتې شوی دی، پېښور ته لېږل شوی دی او دی پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا یادونه ور ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپگو.
د قطبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړی ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو چارواکي وژل دی. په دغه اړه یو ویډیو هم خپره شوې ده چې مشال ریډیو ترلاسه کړې ده. د حکومت چارواکو لخوا په دغه اړه لسنې دی ویل شوې. سلام محسود په دغه اړه راپور راکړي.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یو ویډیو رالېږلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړې خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه ژغېدا کړې ده په هغه کښې ځینې خبرې په دا رنګ دي:
اونیس ایس پی آرمی ایئر ډیفینس د موینوټې نوم ده نمبری ده ISI ول ټیم روغی لاس کسنې په دغې چې نو کو په دشه زیا چې کومه سلیکټ کړل زه پارمی شې ISI ته سلیکشن دو سال بعد هغه نه بعد چې کومه دو میږ کې مری ته تربیت ته ولړلې سره نه ویې ویل چې دا امیر اسلیم اقصاد چې کومه شمالي وزیرستان نه پرشم کا وینکا ده
یاد دیوی چې مشال ریډیو ته دغه ویډیو مقبول داوړ رالېږلې اور سرای د ټلیفون په لیک کې دا هم ویلي دي چې بشیر احمد خان چې د ځانه یې شپون جوړ کړی و دوې میاشتې مخته د افغانستان پاکستان په سرحدي پولې نیولی بندي کړی شوی و چې کوم مو د شپږم په ورځ د میژ د هغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیون پنسی کېږي. دا د هم یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسی کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغې ویډیو او د ISI د چارواکي د پنسی کولو او وژلو په باره کښې حکومتي چارواکیو له هیڅه نه دي ویلي. سیلاب محسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی ویلي دي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي دي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. جمالی د یک شنبې په ورځ ناوخته د سند ایالت په حیدرآباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت زیاته کړې ده چې په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیونې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. په دغه اړه باندې زبی الله شفق نور معلومات راکوي.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جټپوري امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیولې ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپا اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولې وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور نیمی قبایلی سیمې څخه د خالی په ورځ د نوي پولیو کیس مخې ته راتلو سره په پا پاکستان کې د پولیو په رنز اخته ماشومانو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې تر ډیره کچه بریالي شوي دي او د روان کال تر می میاشت پورې به د پولیو جراثیم د ختمولو هڅې کوي. په دغه اړه باندې د زلان یوسفزی راپور ورو.
د صحت قامی ادارې تر مخه د خالی پر ورځ د نیم قبایلي سیمې اف آر پېښور د اتلسو میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروستو د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده چې پکې 15 پولیو کیسونه د خیبر پښتونخوا، 11 د قبایلي سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره 200 لیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره شپږ دېرش ته راکمه شوې ده چې غټه وجه یې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته لاسرسي ده.
په قبایلي سیمو کې دې ځله تقریبا 1,00,000 مزید ماشومان ته دومره ایکسس شوی دی او دا ماشومان چې څنګه رسایي بالکل ممکن نه وه، اوس دا د کم کمیونټي بیس شروع شو، هغې د لاس هغې ته څنګه رسایي شو. بل د کمیونټي بیس چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي، هغې پسې د څلورم ورځ نوالی تر څوارلسم ورځ د کمپین چې هغې پورې زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې له ستمبر تر مئی میاشتې پورې د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ٹرانسمیشن سیزن اولنی کیمپین سپتمبر کې شو او دا روان 10 تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کیږي. روان مئی 2016 پورې به میاشتې به یو ځل مهم چلیږي. د پولیو
د خیبر پختونخوا د ای پی آی یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسي نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلي سیمو سره تړل شوي علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به دغه فوکس چې راځي موږ ټام کوو دا موږ زیات کیسه هم د یونین کونسل د ټاون را روان دي. د دې لپاره هم یو نوی سټډي جوړ شو او هغه دا چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته دا هایر کریډنشل.
د یونیسف او د ای پی آی په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ناکرارۍ پر مهال یو خوا ځاني تاوانونه ډېرو شو، نو بیا د غلطه سکولونو او هسپتالونو ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی دی. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه ځینې اصول او قوانین ټاکل شوي دي، خو د دې باوجود بیا هم زموږ په دغه سیمه پختونخوا او قبایلي سیمو کې په دغه جګړه کې زیات زیان تعلیمي ادارو ته او روغتونونو ته رسېدلی دی. په دغه اړه باندې ملیحه امیرزاده موږ راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او د هغې کې د دهشتګردو یا د فوجیانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی ګزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او د دغه طالبانو یا د دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجیان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، دې مونږ ته دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغو د تعلیم خلاف په سوولو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شوي، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95%. خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي:
قبایلی علاقہ کے تراگر آگے پتے لا واسی جو میں ٹارگیٹ کر لو چھ اگا یو گرل اسکول نہ وی او یو میٹرنٹی سینٹر وہ او جواز پہ ادا پیش کا ونو چھ دا گرل اسکول نو راز من دے کنتر خلاف تے او دیتا جی نہ کی رضی او دا میٹرنٹی سینٹر تے کمال تا زنانا دا پر جو شی دے تا دلتا دا قبایلی زنانا رضی او دا دل چھ بے حیائی دا جنہ پلوے گی. قبایلی علاقہ کے 1300 نزیات اسکول نہ دی عمران کر لا تولا قبایلی علاقہ کے مخ کے 2009-2010 دا رپورٹ تے چھ 15 او یا 2 میٹرنٹی سینٹر یا اسپتالونه دوی کې وران کړی وي. پہلا مونږ دغه ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثره شو. بیا چې کوم فوج راغلو تر زیاتر په سکولونو او اسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو د دوړې اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانه او مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي په ترڅ کې په کامي او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسیشن یو وکیل او د عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی:
دنیا کے جنگ ہم سخت قوانین اور دا جیل وا سے کنونشن سسٹم اور سکم انٹرنیشنل لاگا دا آگے لانے کر دی دوی کی بیاد بازی شوی نو ممانیت دا کمی بیاد آگا چکے ہو اعلان شوی جنگ کی تی دا فریق جو معلوم ہو فریق کی پرمنز ہوئی پارے کی شوی دی نبادی کی کمی بی دا نسوی سلے کے وے سکم فریقم دا ودی نو آگا بات گا بے سکم تا دا جنگی پورم مرتکی ناسی اسپتال کے دے آگا نسوی سلے کے دے ایمبولنس کے دے آگا نسوی سباک کے دے سکول کالج باندھے بمباری نسی کی گئے نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت کو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں دے گئے.
کارپوہان وائی شد جگڑے پا وقت اکل شوی اصول واضح دی خدا دے ترسنگ دے ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردارو لو بوی چھ دسول دا کوشش ترسنگ دے سارنا اکڑی چھ آیا دا جنگی قوانینو خلاف ورزی خونکی گی.
ملیحا مرزا دا راپور لاندکو او دا گلپانینا سندراو
رنگ یارا زما ملنگ یارا رنگ یارا ملنگ یارا
مشال لیډو ته وګي اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار نهه نیمې بجې شوې دي. مجید بابر د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
تیر ورځ د پیښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې لویې جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دی خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی دعوه کړې ده چې د کراچۍ ځینې روغتونونو کې د داسې طالب وسلوال نیولې دي چې په افغانستان کې جوبل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځایي کمانډر مقبول داوړ دعوه کړې چې تیر ورځ د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کارکوونکی بشیر احمد خان پانسی کړی دی. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. شامی فعالان وای چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن زوړ ګمبد تباه کړی دی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا د بیکول ډاکټرانو سازمان ویلي دي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وجلې شوي وو خپل دفترونه یې تړلي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې ښاغلي اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نور هم غیر مستحکمه کړي.
مهم خبرونه واورید اوردونکو. سرز اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینا مهمه برخه وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لویه خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوي دي او دغه ډلې د تیرو څو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پړه هم په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې د دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانخستی شي. د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د دغه ډلې د ممکنه هلو ځلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د هغوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دواړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یوه بله خطره نشي زغملی. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل د اهمیت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پرېږدي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او دې سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړی شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه له وجې خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوه چنده شوې دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکې لیکي د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال د توانایي بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره میراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدای شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبدار ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام اولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو تر زور دونکو وینکور سن می پاڼې په پاکستان کې په اسلامي سغدریزو د جوړ شوی ډاکومنټري په اړه یو مقاله خبره کړې ده. بل خو بیا ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
وینکوور سن نومې ویبپاڼه لیکي پاکستانی نژاده محمد نقوی چې په پاکستانی ټولنه کې یې په اسلامي سغدریزو ډاکومېنټ سره جوړه کړې دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدی شي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومېنټ چې د خالی په ورځ په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوي چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د ده شاوخوا لس زره پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترهګرۍ بنیاد کېښودو. په دې ډاکومېنټري کې ښودل شوي چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو اوو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بېګنا خلکو په وژنه کې ککړ ګرځېدلي. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کېدی شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومېنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپلې کورنۍ ځینې غړي له پاکستانه راویستلي دي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومېنټري کې دا هم ښودل شوي په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سغدریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړې نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامیه په مصیبتونو کې هم اضافه شوي. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپله اصلاحاتي اجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسېدلې حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وژنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزورې وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپله ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیاری نه و نیول شوی او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوي او واک یې نوي انتظامیې ته سپارل شوی خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خاوره د روسیې هوایي حملې انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې وروسته لاغي کړي چې د شام ولسمشر بشر الاسد دا د ترهګرۍ پر ضد د روسیې، ایران، عراق او شام ګډه جګړه وبلله. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزي څانګې یو راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړې چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حملو سره ځان منزوي کوي.
د روسیې
وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي که نه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان و. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همداراز زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي
تم استهداف مقرات المدنيين
وغنم يستخدم داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو لپاره پنخه شوې دي. دوی شمالي سیمه بمبارد کړي چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هماخر په شمال ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکی وګړو او د آزادی سوریه د پاوځ تر ادارې لاندې امن سیمه وي. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نخښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د تیرې میاشتې د 28مې نیټې نه د امریکا په سفر و خپل دوره مکمل لور وروسته وطن ته راستون شوی دی. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د وزیر اعظم دورې ته څنګه ګوري؟ د اسلام آباد د احمد الله په راپور کې
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل د امریکا دوره مکملولو وروسته وطن ته راستون شوې دی. وزیر اعظم نواز شریف چې د ستمبر میاشتې د 28مې نیټې نه د امریکا په سفر وو، د خپل دورې پر مهال د تیرې میاشتې په 13مې نیټه د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا نه علاوه په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیده کاته کړي دي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دورې په حق لاته څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره هغه شان کامیاب نه و څومره چې اولستری توقعات لرل.
زما په خیال باندې یو خوده دورې ته په امریکا یا په غربي وادونو په میډیا کې دومره زیات کوریج ملاو نشو. دیم خبره ده چې هغه صدا چې ملاقاتونه او نقل چې غنې سړې وي چې هغه ملاقاتونه ډېر ګټور ثابت شي. بل د کوم تقریر کو نو دلته چې ځنې خواو چې هغه کوم نقطې ورکړي وي نو هغه نقطې خو هغه بیان کړي خو له هغه نقطې څومره دنیا د لپاره قابل قبول وي. بل دا خبره وایي چې دا هغه په امریکا موجودګۍ کې د قدس دا واقع وشوه هغې باندې پاکستان یو واضح موقف راتلل پکارو. زما په خیال باندې د قدس د واقع نه پس خو دا دوره نور هم ناکامه شوه.
پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دورې په حق لوایي چې پاکستان خو کوششونه وکړل چې هند سره خپلې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي خو هند له خوا ورته ګټور جواب ورنکړې شو.
سافټ اپروچ یې کړی دی چې د معاملات لږ کول شي خو هغوی جواب چې ورکړ نو هغه ټیک نه و. هغوی وایي چې صرف ټیررزم باندې خبرې به کوو او نور اجنډا نشته. حالانکه ډېر ښه کوشش یې کړی و نو دې کې سکسیسفل نه و چې هندوستان باندې پرشر واشي چې نیګوسیشنز ته راشي آن آل دی ایشوز.
د یادونې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف دورې پر مهال پاکستان د هندي مداخلت ثبوتونه د ملګری ملتونو ستر سیکرټر بانکیمون سره هم شریک کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله راپور مورد اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د نغمې په واز دغه سندره وړاندې کوم.
چھ اجڑا رہا تھا سا کھڑے
سندر مورد اردن کو سرزو دکر خیراخ ننگرهار تا چرتا چی دا ننگرهار ولایتی داره پا حسو دا یک شمی پورز پا لزگون زوانانو آغو سرتیرو و لسی وگرو تا دبینی آتیا ورکرا چی پا اچین و رسواله کی دا جنگون پر محال تا پیان شویدی. نور حال دا باز محمد عبد پراپور کیو.
د وینې د ورکړې دغه کمپاین د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د خپلې وینې ورکولو پر مهال له ټولو ځوانانو غوښتنه وکړه چې په یو ملي احساس خپلو ټپي شوي ساتونکو ته وینه ورکړي.
په ننګرهار کې هم په چین کې همدغسې په نورو ولسوالیو کې جنگ دی، زمونږ سربازان زخمیان کېږي، زمونږ ملکي وګړي زخمیان کېږي، هغې ته د وینې ضرورت پیښېږي. نو موږ باید په ډېره مینه باندې راشو او دغه خپل زخمیان دپاره وینه ورکو.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال قیوم رحیمی چې په یو رسمي سفر ننګرهار ته راغلی و، خپله وینه یې په جنګونو کې ټپي شوي سربازانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګه شریک کړل.
احساس مو دا دی چې خپل په وینه به یې ابادوو دا وطن، چېرته زموږ عسکر زموږ نظامي قوتونه د ملک د دفاع دپاره خپل وینه ورکوي، د ناموس دپاره خپل وینه ورکوي. الاقل موږ ته په کار ده چې په دې ښار کې د دوی دپاره وینه ورکړو.
د اتیې په دغه کمپاین کې په لسګونو ننګرهاري ځوانانو خپله وینه اتیه کړه. د لوی ننګرهار د ویغ ځوانانو مشر اجی عزیز خوګیاڼی چې په لسګونو رضاکار ځوانان یې د وینې ورکولو په خاطر راوستي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
عموماً ځوانان چې دا څومره درته ښکاري ټول لندغې ته حاضر دي چې د الله د رضا دپاره او د خپل د وطن دپاره وینه سر پیسې ټول په خدمت کې دي.
د یادولو ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکارو هم د وینې د ورکړې کمپاین پیل کړی چې د جنګونو په ټپیانو سربیره د تلسیمیا ناروغانو ته هم وینه برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
و سرزو د پختون خواسی لانی سیمی سواد تا چرده چه دو ویشکلن شفی الرحمن د کنگ فو یو نړیوالا مقابله گتلی دا او با دغا مقابله کی پینزم پوزیشن اغسته ده بخنه غوالم او اوس غواړي چې ملیشیا تا لارشی ده پاکستان پا نمایندگی بانده ولتا پا نړیوال سیاله که برخوالی خودی وایی چې دیو شمیر ستونزو سره مخته و ده حکومت نمرستو تا ارتیا لری. پا دغا غاله منگور نیاز احمد خان نور معلومات را کهی.
سوات منګور کې د مقامی لوبو اسوسییشن زلمی شفیع الرحمن ته په ایران تهران کې د کنگ فو نړیوالو مقابلو کې پنځم پوزیشن اغستو په درناوي کې غونډه جوړه کړې وه چې په کې شفیع الرحمن ویل چې د په نړیوال کچ د سوات او پاکستان نوم روښانه کړی دی او نورې یو شمیر مقابلې هم ګټلې دي.
تهران ایران کې ورلد پارس کپ چې دی هغه شو چې باقي 20 ممالکو حصہ اخیستی وه چې په هغې کې ما په تولو ایونټ کې ففت پوزیشن چې دی هغه حاصل کړو د پاکستان لپاره او اوس هم زه پاکستان سپورټس بورډ کې د ساؤتھ ایشین گیمز 2016 انډیا کې دي هغې لپاره تیاری شروع دی او اوس سره روان ایونټ چې کوم دی ورلد وشو چمپیونشپ دی چې په هغې کې 65 ممالک چې دي هغه به حصہ دي.
شفیع الرحمن وایي چې راتلونکي لنډو ورځو کې په ملیشیا کې نړیوالې د کنگ فو مقابلې کېدونکي دي او د پاکستان سپورټس بورډ د دوی نوم ټاکلی دی ولې دوی ته د تګ راتګ خرچ نه ورکوي او د ده سره دومره رقم نشته.
دا مسله زموږ د زیوه چې اوس فلحال ما له پکار دی زه روان یم ورلډ چمپیونشپ له ما له دا پکار وو چې ما له یو کوچ راغلی وی ما له ټریننګ راکړی وی نو زموږ مجبوري دا ده چې موږ په دې مسلو کې راګیر یو ځان له سپانسر وګورو ځان نه مطلب دار د ګورنمنټ نه مطالبې زما وخت چې کوم دی زیات په هغې کې خراب شو.
سوات کې د لوبو پرمختګ کارکوونکی او مقامي د تنسازۍ کلب مشر سید اقبال وایي چې دې سیمه کې یو شمېر د شفیع الرحمن په رنګ تکړه لوبغاړي شته ولې د حکومت لخوا د مرستو نشوالي له وجې دغه لوبغاړي ضایع کیږي.
فوټبال کرکټ دین خخه پلیران دغه کیدې شي خو څنګه هغه مخ کې ځکه نشته لږه دغه سره سب وسایل نه او نو سره د حکومت سره مرسته.
د سوات کنگ فو تکړه لوبغاړي شفیع الرحمن وستو او وړاندې نړیوالو مقابلو کې ګډون کولو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغلی وویل:
اول به زه ګورنمنټ نه کوشش کوم چې ګورنمنټ نه روځي، که ګورنمنټ نه کېږي مایسه کوم نو زه به اول خپلې کوم
پلیسیت موٹا دے نور بھائی شاء اللہ صدر سے برا سری دا بھائی عدل بچا اللہ روان رو خود دیوس پانسا ہو دے ہوں گا مینوا نفرید ان شاء اللہ تعالیٰ
ایم پی اے پزل حکیم زیادہ کرا چی دا لوبو لپارا باقاعدہ ہر کال صوبائی حکومت رقم ورکوی ولی دغه رقم چرتا لگی دوی بپا دا اڑا پلٹنی کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې دے 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه
اور دن کوم د ځوانانو په چارو کې پاتې کیږي په مومندو قبایلی سیمه کې داسې ځوان شته چې دغلته لایبرری کولو کړی دغه لایبرری نه دی د خپل کلی او سیمې ځوانانو له کتابونو ورکی او دغه شند دغه سیمې په تعلیمي پرمختیا او دغلته د پوهې په خورولو کې خپل کردار ادا کوي په دغه اړه باندې شنواز ترکزی مونږ ته راپور راکړي
د قبایلی سیمو له ټولو اولنۍ د عوامي مشال لایبرری یو کال د پوره کېدو په لړ کې یوه دستوره وشوه چې پکې د محمود ایجنسۍ او د چارسدې نه یو شمېر ځوانانو او مشرانو ګډون وکړ د مشال لایبرری چې د کوزه محمود ایجنسۍ یو اوسېدونکي نجیب الله مومن جوړه کړې ده او دغه ځوان په خپله هم زده کوونکی دی وایي چې نه خو یې د لایبرری خپله کومه ودانۍ شته او نه ورسره د حکومتي چارواکو لخوا کومې مرستې شوې
تاریخ حوالې سره انټرنیشنل ریلیشنز پکې دي ورلډ افیرز او ساينس دی میډیکل پکې دي لٹریچر پکی دی اسٹڈی بکس پکی دی سبھی کتابوں نے پکی دی منگ سر یو کال کے تقریباً سو پورا کسان رغلی چاہے تمام بکس شکڑی مختلف قسم بکس
دا مشال لائبریری کتابونه سپا میزونو پراتو او څه کتابونه په کټونو کې او لوستون کې دی یو کیکر دلاندې پټاغر ناستو یو لوستون کې شاکر الله خان مشال ریډیو ته وای
د شتګردی دلتا ډیر دی ته 127 سکول نه چې کم دی داز منګه یو بندي جیسه چې کم دی په دې د شتګردای چې کم دی هغه سره خراب شو او ایجوکیشن به خي خراب شو دا لائبریری په دې وخت کې انتهایی ډیر دی ته ضروری و ان شاء الله دوی سره موږ هم سپورټ کوو
خو د اتوار لورز علاوه د دې لایبرری دننه یا بهر د ناستې بندوبست نه وي ځکه چې دا لایبرری د کور په یو بیټک یا مهمانخانه کې جوړه کړې شوې ده نو د دې ځای لوستونکو ته د یوې میاشتې لپاره کتابونه ورکولی شي اسرت خان مومن هم چې د دغه ځینی کتابونه اخیستي وای
اول په ایجنسی کې 33% ایجوکیشن د جنکو ایجوکیشن چې دی هغه 14% چې ما ریسنټلی کوم کتلې دی نږدې کې نو هغه جنکو تعلیم چې دی هغه 14% لاغله هغه لاندې راغله مخ پوړان دی نه دی تلې هغه وجه دره چې ماحول خراب شو اوس په ان شاء الله مونږ ټول د مشال لایبرری سره چې دی مرسته کوو دا لایبرری به مونږ مخ بوزوله به د فټا پس د ټول لغټه لایبرری جوړو
په محمد ایجنسی کې د څو کلونو راځي د ترګری لپی خو لوځي سکولونه روغتونونه او نور عوامي ودانې په نخښه کې دي چې اوس امنیت درته سره سیمه بیا ترقی پلور پرمختګ کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو تیره اونۍ د افغانستان د فوټبال فیډریشن په نامه په کابل کې د افغانستان د ځوانانو په کچه د فوټبال سیالۍ پیل شوې وې چې د مشرقي زون ټیم د سپین غر بازان په دې وتوانېدل چې د روشن لیګ برتر کپ ترلاسه کړي په دغه اړه باندې د باز محمد عابد راپور
تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان د زونونو ترمنځ د روشن لیګ برتر تر نامه لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې وې چې مشرقي زون یا سپین غر بازان په دې وتوانېدل چې د سیالیو کپ ننګرهار ته راوړي په همدې خاطر د ننګرهار ولایتي ادارې یاد ټیم په سوغاتونو ونازوه په دې اړه د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس شاهد الله او په مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمنګا سپین غر بازانو ټیم په الف ګروپ کې وتل په خپل ګروپ کې و امتیاز ترلاسه کړل په سر جدول کې وته او همدارس په سیمی فائنل کې د میوند اتلانو سره مخامخ شو چې په نتی کې زمنګ لوبغاړو شو کولای چې میوند اتلان ته ماته ورکړي او همدارس فائنل ته لاره پیدا کړ فائنل کې د شاهین اسماعیل سره مخ شو لوبه په نتی ته لاړه او په نتی کې مونږ شو کولای چې شاهین اسماعیل ته ماته ورکړي دغه کپ د شرقي زون ته یو افتخار راوړو
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوخي خوشحالی سرګند کړه چې د سپین غر بازانو ټیم په یاد سیالۍ کې تر نورو سر ته راووت. نوموړي وویل
ورزش کې صلح ده، په ورزش کې ورورولي ده، په ورزش کې نظم دی، په ورزش کې ډسپلین دی، او دا ټول هغه څه دي چې زمونږ ځوانانو ته ډېر ضرورت لري. ننګرهار کې مونږ کرکټ دپاره ډېر داسې دغه لرل او نور به هم زیاتېږي، خو فوټبال لږ داسې ویرو. نو اوس زه د ننګرهاریان نه غواړم چې خپل د فوټبال تکړه لوبغاړي نور هم تشویق کړي. نو زه تاسو ټولو ته مبارکي وایم.
د سپین غر بازانو د ټیم کپتان فهیم افکار خوشاله و چې په لومړي ځل یې ننګرهار ته کپ راوړ.
ډېر خوشحاله یم چې یو قهرمانۍ کپ هم راوړ خپل ځون ته اولین ځل، او ډېر خوشحاله یم. ټول هیوادوال ټول مشرقیوال ته د ژلو کې مې مبارکي وایم.
د یادولو ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون هر کال په بېلابېلو ولایتونو کې د لیګې برتر په نوم د فوټبال سیالۍ ترسره کوي چې سکل د سپتمبر په 28 نیټه په کابل کې پیل شوی او د اکتوبر په 2 نیټه پای ته ورسېدی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوردونکو د خبرونه د پای په دیشي بو کې تاسو د پاره د غسنده
غم پوری